په پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګډه کې د حمزه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
د خیبر قبیلی دلی د صحت د محکمې چارواکي وایي د لنډی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغي خبره شوې. ملګری ملتونه وایي د 2023 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ جوپلا 70 سلنه په افغانستان کې زیاته شوې. نن د جولای په شپږویشتمه په جورجیا کې د 1500 ملګرو هیوادونو د 2500 سرتیرو ګډ پوځي مشقونه پیلېږي. د خیبر قبیلی دلی د صحت محکمې چارواکي وایي د لنډی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغي خبره شوې او تر اوسه په سیمه کې د ډینګي وایرس 23 کیسونه ثبت شوي دي. د ضلع د صحت د محکمې یو مشر ایوب پریدي د جولای پر 15مه مشال لیډیو ته وویل چې د لنډی کوتل په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ماشو پر ضد سپری پیل کړی ده.
دا علاقه چې کومه ده د ټوله د خیبر ولا د ولی خیلو ولا علاقه ده ډنګی نیول دي. نو مونږ وته یو غټ واټ چې کوم د پلنډي کوتل کې جوړ کړو او ان شاء الله تعالی په جمرود کې مونږ ته څه مسالې داخلي دوه نشته.
د خیبر ضلع د چارواکو په خبره تیر کال هم په دې ضلع کې د ډنګی صد پاسا 800 کې سونه ثبت شوی ول. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې د میرعلي په هرمز سیمه کې 13 ورځ نامعلوم وسلوالو یو 19 کلن هلک په هدفي برید کې وجلی دی. پولیس چارواکو بیگانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې وجل شوی کس واجد نومېده. د چارواکو په خبره برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي خو د پیښې پلټنې روانې دي. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 15 هدفي برید دی. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 2 کسان مړه شوي دي. د کووېډ-19 وایرس په وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې د جولای پر 26 لیکلي چې په تېر یو شواروس کې د کورونا وایرس 3,252 کیسونه ثبت شوي دي او دغسې په دې موده کې له وایرسه 1,416 کسان بیرته ښه شوي هم دي. نن د بلوچستان د خوزدار په وټ سیمه کې د مسافرو یو بس او موټر جنگیدو په پیښه کې 15 تنه وجل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو په ریډیو وای چې د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویبپاڼه د چارواکو په حواله لیکلي چې بس له کوټې څخه کراچۍ ته روان وو چې د مخالف لوري راتلونکي موټر سره وجنګېدو. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونو عامو ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د پاکستان سرکاري خبری اجانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان د جولای پر 26 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی د 50 څوکو لپاره په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 23، پاکستان پیپلز ګوند 11، مسلم لیگ نواز ګوند 6، مسلم کانفرنس او جمو کشمیر پیپلز ګوندونو بیا یو څوکۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې وایي د 2020 میلادي کال د لومړو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ جوبله 80% زیاته شوې. یونما د ملکي تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور په خپرولو سره ویلي که دا حالت دوام وکړي نو روان 2021 میلادي کال به د ملکي تلفاتو له پلوه له 2009 میلادي کال را په دېخوا تر ټولو خونړی کال وي. د یونما په تازه راپور کې چې نن د ګل په ورځ خپور کړ راغلي چې د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پای 1,650 افغانان وژل شوي او 3,250 نور ټپیان دي. او وروسته خبر دا چې نن د جولای په 26 په جارجیا کې د 1500 ملګرو هیوادونو د 2500 سرتیرو ګډ پوځي مشقونه پیلېږي. دا ګڼ ملکي د آګیل سپرټ په نامه پوځي مشقونه به د جارجیا د دفاعي ځواکونو او په افریقا او یورپ کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ کې ترسره کیږي. په یورپ او افریقا کې د امریکایي پوځ لخوا خپور شوي بیان کې راغلي چې دا مشقونه به د جارجیا په 5 روزنیز مرکزونو کې کیږي او د اګست تر 6 به جاري وي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل اوس رپورټونه د خیبر د صحت محکمې چارواکو د لنډی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغۍ خبرېدو تصدیق کړی دی. دوی وایي اغیزمنې سیمې ته صحي ډلې لیږلې دي او په شاوخوا نورو سیمو کې هم د ډینګي خبرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. ځایي ولس وایي د صحت محکمې باید د ګرمۍ موسم له پیل سره سم د ډینګي او یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي غم کړی وای. دوی زیاتوي اوس هم په ډېرو کلو کې د ماشو ضد سپرې نه ده شوې او خلکو ته مچردانه هم نه دي ورکړل شوي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر په لنډ کوتل ولی خیل متخیل کې لزګونه کسانو ته د ډینګي ناروغي لګېدلې. ډاکټران وایي دا د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او د سره سخت تبوي. د خیبر ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی ولی خیل متخیل او د لنډ کوتل نورو لرې پرتو سیمو ته خپل ټیمونه لېږلي او هلته د خلکو نه ټیسټونه اخیستل پیل کړي او ناروغانو لپاره په لنډ کوتل او جمرود روغتونونو کې د علاج بندوبست کړی.
نو موږ تقریبا 64 هغه موکړل ټیسټونه د خلکو آلته په هغه کې 23 تنه چې کوم هغه ډینګي پازیټیو راووتل. نو د دې نه موږ ته د معلومه شوله چې د علاقه چې کومه ده د ټوله د خیبر ولا د ولی خیلو ولا علاقه د ډینګي نیول دي. نو موږ ته یو غټ وارډ چې کوم د پلنډي کوتل کې جوړ کړلو او ان شاء الله تعالی په جمرود کې موږ ته څه مسالې داخلي دوه نشته. او صرف دا نه دی چې یو NS1 ټیسټ وکړي اپا کار دی چې آلته تا ته هغه مو کې CBC ټیسټ مو کې ځکه چې پاکي پلیټلیټ پته لګوي چې کم یو مطلب بینه خېجه ولدي کم یو داخلي دل دي.
ډاکټر ایوب پردی وایي چې د لنډ کوتل په یو شمېر کلیو کې د ماشو ضد سپرې هم کړي او نور تکنیکی ګامونه پورته کړي چې د دغه ناروغي مخه ونیسي.
هغه د ټي ام ای والا چې کم دي هغه مره غوښتي وو هغه پرون سپرې وکړلې په کورونو کې. هغه مو یو 119 کنټینر یا ډیګي وي ته وایا یا داسې دی وبوز وینه وي ته وایا چې کم موږ چې کړي پاکې شپېګو کې لار وروتي ولکه دا د دغه میاسي انډې ولار وپکې راوتي و پاغه ډیګو کې پاغه ټینکو کې چې کوم کې هغه وبوي او څوک نو پاکي مونږ ډیټرجنټ وته یي صرف هغه مته پکې واچ ول هغه پوي کړل. نور چې کوم دي د ویان پرون ور کړی وي.
د لنډ کوتل یو فعال معروف شاه اپریدی وای چې د خیبر صحت محکمې په وخت باندې د ماشو ضد سپرې نه وکړي او نه ټول کلیو ته مچردانه رسولي. نو اوس په کار ده د ډینګي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
په نیکی خیل ایریا کې ځای په ځای باندې اوبه ولاړي او بالخصوص درې او څلورو کلیو په منځ کې یو ډېر غټ تالاب دی چې هغه اوبو د وتوي څه انتظام نشته دی. نو کچر دغه تالاب طرف ته چې دی راغلو نو دا ځای کې به چې دی دوی ډېر زیات خپل نسل زیات کی او بیا خدشه ده چې دغه ډینګي وایرس به ټول ډیسټریکټ خیبر ته ورسیږي. نو د اعلی چارواکو نه موږ دا اپیل کوو چې په وخت باندې د فوګ سپرې او د ډینګي وایرس مخنیوي وکړي او چې کوم ځای کې ولاړي اوبه دي او کوم ځای کې داسې نالې د صفایي لپاره د میونسپل عمله چې دا چمتو کی.
په خیبر کې د وبایي مرضونو د کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال هم په خیبر ضلع کې د ډینګي څه باندې 800 کیسونه رپورټ شوي وو. دوی وایي په اوړي کې د ډینګي په شمول ملیریا او لشمینیا هم خورېږي او په کار ده ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي. خپلې نالې کوڅې دې صفا کړي په ډنډونو کې ولاړې اوبه دې ضایع کړي او پاکې اوبه دې هم په لوښو کې پټې وساتي او په کورونو کې دې د ماشو ضد سپرې یقیني کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري. نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د روان کال په پای کې په دې صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو کېدلو امکان خول دی. دا به اول ځل وي چې په قبایلي ضلعو کې به هم دا انتخابات وشي. په داسې کې یو شمېر فعالان او ځینې نه حکومتي ادارې اندېښمنې دي چې د دې ضلعو په بلدیتي ټاکنو کې به د ښځینه کاندیدانو شمولیت ښایي کمرنګه وي. خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د عامه پوهاوي یو کمپین پیل کړی چې ښځې هم په دې ټاکنو کې د کاندیدانو په توګه برخې اخیستو ته زړه ښه کړي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو محکمه وایي چې هیله من دي په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې به د قبایلي ضلعو ښځینه غړي برخه واخلي. د جولای په 15مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبایي بلدیاتي محکمې د ټاکنو د څانګې مشر ساجد ګل وویل چې په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو په موخه له شپږو میاشتو راهیسې کمپاین پیل کړی. د 2019 کال د انتخاباتي قانون لمخه د چم گاوند یا محلتونو په کونسلونو کې به و غریبی او د دریو جرنل سوکو په شمول با یو سوکای د اقلیتی، یو د ځوانانو، یو د مزدورانو یا کروندګرو او یو د خزو لپاره ځانګړی وی. د قانون لمخه چې کومه خزینه کاندیدا د چم گاون یا محلتونو د کونسلونو په ټاکنو کې تر ټولو زیات رائے ترلاسه کړي هغه به د تحصیل کونسل غړي غوړي شي. د یو شمیر فعالانو او د حکومت د اندېښنمې چې کله د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد سره شریک کړه نو نوموړي وویل
نو دماغ دا خیال نه چې څنګه په مخ کې دې انتخابات کې څنګه د جمهوریت د ځلا کې رقم د صدای ټولمان انتخابات او کومري شو مخې راغلی و او څنګه موږ کوم د پارټي د غوښتنې دا و نو امید دي چې ان شاء الله د قبایلي سیمو کې بیا ځلانا اوس دې بیا د شعور لري دا د دایره لري نو دې په دې کې مبارک مبارک اخلي او دا انتخابي عمل کې
د 2019 کال د انتخاباتي قانون لمخه کومه حلقه کې د اچول شو رایو 100% نه د خزو د کارول شو رایو تناسب کم وي نو د هغه حلقې نتیجې باندې منل کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو لمخه په قبایلي ضلعو کې په 2019 کال کې ترسره شو د صوبایي سملای پټاکنو کې د خزو د اچول شو رایو تناسب 28.6 وو. خو پاکستان کې د ټاکنو د بهیر د سار د غیر دولتي ادارې فافین د خیبر پښتونخوا مشر مختار جاوید د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي محکمې او د انتخاباتي کمیشن د هیلو برعکس نظر لري او زیاتوي د پېښور سره نږدې د خیبر قبایلي ضلع یا د دیر سره نږدې د باجوړ قبایلي ضلع او یا هغه سیمې چېرته چې د ښځو د تعلیم کچه ډېره ده او سیاسي هلې ځلې هم زیاتې دي د هغې په اړه زه د الیکشن کمیشن یا د بلدیاتو د ادارې وړاندوینې سره په جزوي توګه متفق یم. خو که بیا د شمالي یا جنوبي وزیرستان او یا د اورغرو قبایلي ضلع خبره کوو نو زه د دوی سره متفق نه یم چې هلته به د ټاکنو په بهیر کې د ښځو برخه ډېره هیله مند وي. د فافین د مشر مختار جاوید په خبره د 2019 کال د انتخاباتي قانون لمخه د چم گاوند یا محلتونو د کونسلونو ټاکنې به په غیر جماعتي بنیادونو ترسره کیږي نو ځکه د لویو سیاسي ګوندونو لخوا هم په دې اړه په ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو د حسابولو هلې ځلې نه تر سترګو کیږي نو ځکه دا ویره ده چې په بلدیاتي ټاکنو کې به د ښځو کاندیدانو شمولیت کم وي. خو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن د ویاند سویل احمد په خبره په قانون کې داسې کومه پابندي نشته چې که چرته د ښځو څوکۍ خالی پاتې شي نو د ټاکنو په نتیجه به سه اغېز پرې باسي. خو که دا څوکۍ خالی وي نو الیکشن کمیشن په دغو څوکو تر هغې د زمینی ټاکنو پابند دی تر څو چې دا څوکۍ ډکې شوې نه وي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د جولای پر شلمه په اسلام آباد کې د نور مقدم په نوم د یوې ښځې تر وژنې وروسته په پاکستان کې د ښځو د حقونو سازمانونو د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. د جولای پر 24 په لاهور کې د درو بیلابیلو سازمانونو په یو ګډ احتجاج کې د ښځو او لږکیو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په عین وخت کې د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر شریف رحمان ویلي پارلمان پر ښځو د کورنۍ تشدد ضد د هغې یوې قانوني مسودې د منظورولو چارې باید نورې ونه ځنډوي چې نوموړي کلونه مخکې قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د قانون او انصاف چارو لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټه کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي پر یادې مسودې کار روان دی او هیله ده ژر منظور شي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د جولای پر 24 د پنجاب په مرکز لاهور کې د ښځو د حقونو سازمانونو او رت مارچ حقوق خلک موومنت او پروګرسیو سټوډنټس کلکټیو په خپل ګډ احتجاج کې وویل چې په ټول ملک کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او دا چې د هغو مخه باید ونیول شي. په احتجاج کې د پاکستان له ریاسته غوښتنه وشوه چې د هیواد د وګړو په تیره د ښځو او لږکیو د ژوند او حقونو د خوندیتوب خپلې ذمهواري پوره کړي. د لاهور د احتجاج وی تنظیمونکي ډاکټر علی حیدر د جولای پر 25 مشال لډو ته وویل د دوی غټ هدف په پاکستان کې د ښځو د زورونو او وژنو پیښو پر ضد غږ پورته کول وو. نوموړي زیاته کړه ریاست ذمہوار دی چې ښځو ته د هغوی د آئینی او قانوني حقونو ورکولو لپاره نظام جوړ کړي.
لتیرو سروسو راهیسی لکه چتا سو پټولنیسو شبکو د نور مقدم د قتل پړه اوره تر دې مخکې مو په ټوئیټر ولیدل چې د قرۃ العین سایمی او پرستیو کې د پیښور د اغه یوې خزی لپاره د انصاف غوونه پورته شول چې په جیدات کې د خپلې برخې د غختنی لپاره خپل ورونو په بيدردی وهله. په خصوص د تشدد د پیښې زمنګ پټولنه کې روان دي خو اکثر ریپورت کیږي نه. المیه دادا چې زمنګ له حکومت او عدلی سره د زور زیاتی ښکار یوې خزی ته د انصاف ورکول نظام نشته. من پرستیو کې ولیدل چې ملایانو صاحبانو مو د کورنۍ تشدد ضد له قانونه یو جنجالي مسأله جوړه کړه او وی ویل چې دا زموږ د کلتور خلاف دی. یعنی له وهلو ټکولو د یوې ښځې ژغورل نه بلکې د هغې دوام د دوی کلچر دی. زموږ د خالي ورځې د احتجاج هدف هم دا و چې په ښځو د تشدد مخنیوی وشي او د کورنۍ تاوتریخوالي پیښو ضد قانون دی زر تر زره جوړ شي چې موږ هم د ښځو د حفاظت یو نظام لرو.
ډاکټر علی حیدر زیاته کړه دوی د پاکستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې پلان کړي چې حکومت د ښځو د زورونو او وژنو پیښو د مخنیوي غم وخوري. په پاکستان کې د فعالانو د احتجاجونو د لړۍ لاغې وروسته پیل شوې چې د نور مقدم په نوم یوه ښځه د جولای پر 24 اسلام آباد کې ووژل شوه. پولیسو د هغې د وژنې په تور د ظاهر زمیر جعفر په نوم یو کس گرفتار کړی دی. پاکستان ډان ورځپاڼې د جولای پر 25 په سینټ کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر شیری رحمان یو بیان خپور کړ چې په کې نوموړي د نور مقدم وژنه په کلکه غندلې او په هیواد کې د کورنۍ تشدد ښکار د ټولو میرمنو لپاره د انصاف غوښتنه کړې ده. شری رحمان زیاته کړې اوس تر بل هر وخت زیاته ضروری ده چې د پاکستان پارلمان د کورنۍ تاوتریخوالي ضد هغه قانوني مسوده منظور کړي چې دی په 2004 زیږدیز کال کې چې کله د قومي اسمبلی غړی و هغه ایوان ته وړاندې کړې وه. د شری رحمان په خبره په پاکستان کې داسې یو قانون ته زخت اړتیا ده چې د ښځو د زورونې او یا هم د هغوی د وژنې په پیښو کې ککړتنان زر سزا شي. خو په اسلام آباد کې د عورت ډیموکراتیک فرنٹ نومې یو سازمان مشره عصمت شاه جهان په دې اند چې د پاکستاني ښځو ژوند به هله خکېږي چې د قانوني تحفظ ترڅنګ په ټولنه کې د یوې ښځې حیثیت ومنل شي او له سړیو سره د برابرۍ په بنیاد ورته حقونه او د پرمختګ فرصتونه برابر شي.
پاکستان مونږ وینو چې د دې تشدد جری چې دي هغه جاګیرداري کې دي، سرمایداري کې دي او د غوار اکانومي کې دي، ریلیجیس اکسټریمیزم کې دي. دا بل سری دا د اسلام آباد د پاره دی او دا د ډیرو کلونو نه د یخې دي. صنفي تعلقات د ښځې او نر ترمنځ چې کومه پیداواري رشته ده، سماجي رشته ده، جنسي رشته ده، هغه چې تر څو پورې برابری
په بنیاد مبنی نه وي، ښځه د قانون نه فائدنه شي. چاته دا چې قومي اسمبلی ته د پیپلز ګوند شری رحمان لخوا پر وړاندې شوی مسودې کار روان دی او کنه په دغه اړه د حکومتي ګوند غړي اتسوایي د دې پښتنو په جواب کې په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف چارو لپاره د قائمه کمیټې غړي د تحریک انصاف محمد فاروق اعظم ملک د جولای پر 25 مشال ریډیو ته وویل دوی وخت په وخت پر دې موضوع خبرې کړي او هڅه کوي چې یو جامع او ټولو ګوندونو ته د منلو وړ قانون مخې ته راشي.
اپنے عورتوں اور بچوں کے لیے جو قانون میں چینجز کیے شاید تاریخ میں نہ ہوں.
دیوائی حکومت چه خزو و ماشومانو لپاره په قوانینو کې کم بدلونونه راوړي دي خای په تاریخ کې مثال ونه موندل شي. زمونږ په کمیټه کې د کورنۍ تشدد ضد پر مسودې هم وخت په وخت خبرې شوې دي او کار پرې روان دي. زمونږ کوښښ دی چې د ټولو ګوندونو په سلا مشوره د نو وړاندیزونو په رڼا کې یو مؤثر قانون جوړ کړو. زمونږ هم چې د ملک له خزو سره مزیاتي کیږي دا هغوی د ځورونو کیسې موږ پر ټلویزیونونو ګورو. چې قانون وي نو یو څوک به پر یوې ښځې ظلم کولو ته زړه ښه نه کړي. د دې اثرات په خوي زه هیله من یم. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختیا لپاره کار کوونکي یوې نه حکومتي ادارې ایس ایس ڈی او 13 مارچ میاشت په خپل کلنی رپورټ کې وویل په دې هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد او پر هغوی د جنسي تیری پیښې د 2013 زیږدیز کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په وروستیو شپږو هغو کې 2 چنده سیوا شوې وي. د ادارې پر رپورټ کې له حکومت غوښتي چې د هیواد د ښځو او ماشومانو له تحفظ سره د تړلو قوانینو د عملي کولو چارې جدي ونیسي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په 1:00 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی له طالبانو او هم له افغان حکومت غوښتي چې مسلې د خبرو ترلو لارې هواري کړي او اوربند دی وکړي. طالبان بیا وایي د اوربند پر موضوع به په بین الافغاني خبرو کې غږیږي. محمود خان اسکزی پرون په پښین کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت هم غږ وکړ چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. د پاکستان چارواکي په افغانستان کې د مداخلت تورونه ردوي او وایي د هغه هیواد سولې او ثبات ته ژمن دي. تفصیل له ایوب ترین اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د پارټي د صوبایي صدر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د مړینې په ضد د جولای په 15مه نیټه په پښین بازار کې جلسه وسوه. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي کارکوونکو او د پښین شاریانو برخه اخیستې وه. په دې جلسې ته د پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ په ګډون د ګوند نورو مشرانو په تفصیل سره ویناوې وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اسکزی وویل چې د افغانستان جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. په کار دي چې طالبان اوربند اعلان کړي او خپل مشکل د خبرو د لارې هوار کړي.
دا اوس بورانی حالت کې ورځ په ورځ یوازې کیږي. دا یو چا د خبره کړې ده چې ورونه په شپږ میاشتې د افغانستان د حکومت باید سکوت وکړي. زموږ وزیر خارجه دی دا چین نه کړی. په چین کې هم د دوی کوم بیان جاری کړی دی د چین او د پاکستان هغه کې دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د امن فلویان دا یو لار ده. متعلق زموږ تخواست دی ملات زموږ تخواست دی چې اوس هیڅ څوک نه دی پاتې. نو روسیا ده نه امریکایانس ده پرسیز د لالالو کښېنئ شپږ میاشتې اوربند ملان کې بیا انتخابات وکړ مولوي صاحب که ته په خلکو ګران یو ووټ بدل که اشرف غني په خلکو ګران یو ووټ بدل.
ښاغلی چکزی د پاکستان د حکومت څخه په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړه او ویل چې افغانستان یو ملک هم نسی نیولی. خو که په افغانستان کې ناکراری وي نو د دې څخه یو ګاونډی هیواد هم خوندي نسی پاتېدلی.
پر افغانستان دنیا ستړې. افغانستان د وطن مینه په شیدو کې راولل. داسې کور نه دی پاته چې په هغه کې یتیم نشته. داسې کور نه دی پاته چې ښځه یې نه ده ورکه. داسې کور نه دی پاته چې کونډه نه ده پکې. و پاکستان او خدای ته وو چې نیا په ستړې شو. روسیا هم په ستړې. داسې څوک نه دی پاته چې په افغانستان کې نه دی.
که څه هم د محمود خان چکزی د وسنۍ وینا په اړه د حکومت له لورې څه غبرګون نه دی ښکاره سوی، خو د پاکستان حکومت په افغانستان کې د لاسوهنې خبره بار بار رد کړې ده. او تېره ورځ د چین د دورې پر مهال د پاکستان د بهرنۍ چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې د هر ډول تشدد په ضد دی او غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او یو داسې نظام جوړ سي چې په هغه کې وټولو ته خپل حق په لاس ورسي. د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر به پاکستان هڅه کوي چې ټول مشکل د خبرو د لارې هوار کړي.
دلته خبره د یادونه ور ده چې پښتونخوا ملي او میګوند د غورسته په صوبه کې د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. کله چې د جون په 18 نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې زخمي او د بیوشي په حالت کې وروختون ته وړل شوی وو. د طبي وضعیت د زیات خرابېدو وروسته کراچي ته وړی وو، چیرې چې نوموړي په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د جون په 24 نیټه چې کله په مسلم باغ کې په خپل اباګنې ایدر کې د عثمان خان کاکړ مړی و خاور ته سپارل کېدی، نو هغه وخت د ګوند مشر محمود خان چکزي ویلی وو چې ښاغلی عثمان خان په خدای مرګ نه بلکې وژل شوی دی. وروسته د بلوچستان حکومت د عثمان لالا د مړینې په اړه د پلټنې په خاطر د بلوچستان هایکورټ د دوو ججانو عدالتي کمیشن جوړ کړ. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه یوازې په صوبه کې د احتجاجي جلسو اعلان وکړی، بلکې د سپریم کورټ د جج په مشرتابه کې د یو عدالتي کمیشن غوښتنه هم تکرار کړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته ډاکټرانو خلکو ته خبرداري ورکړه چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره تدابیر یې عملی نکړل نو ډیر نقصان به ومومي. د په داسې حال کې دا چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کورونا وایرس ډلټا بڼه خپره شوې. چارواکي وایي خلک باید ټولنیز واټن وساتي، ماسک واچوي، لاسونه بیا بیا په صابون ووینځي او واکسین ولګوي چې له کووډ 19 ناروغۍ بچ پاتې شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا صوبائی ډاکټرانو اتحادیه یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال لیډو ته وای چې نوې کیسونو کې زیاتره هم ډلټا ډول را روان دي او بیا هغه صورتحال اړخته حالات روان دي چې روغتونونو کې ځای په کمیدو دي، نو باید حکومت سخت ګامونه پورته کړي او ټول بندونه ولګوي.
د کورونا وایرس کم کیسز دي نو هغه ډېر لږ ورځو کې په تیزی سره روان دي او څنګه کیسز او اومچې واقعي دي او ایرمیشن سي کم دي نو هاسپټل کې ډېلی واسه واقعي نو دا یو ډېر الارمنګ خبره ده او ګورنمنت لا د دې مطابق په ایمرجنسی بنیادو باندې اقدامات وکړل پکار دي.
په خیبر پښتونخوا کې دا ډلټا ډول وایرس د صورتحال بهقلا ډاکټر اکرام الله خان چې د صحت محکمې لخوا د کرونا لپاره ویان دي وایي دوی د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي.
خیبر پښتونخوا کې د ډلټا ویریئنټ کې څنګه موږ ته مختلف ټیمونه دي راځي. بیسیکلی دا څه وی چې موږ د وایرس ډیټیکشن لپاره پی سی آر کوو کنه ځي. پی سی آر چې کله پوزېټیو راشي نو موږ هغه پوزېټیو ټیسټونو کې څه ټیسټونه ان ای ایچ اسلام آباد ټولې وو چې موږ ته وښيي چې په دې پوزېټیو کې کم کم ویریئنټس دي. نو ډلټا ویریئنټ په کافي مقدار کې موږ ته لکه ملو شوی دی. لکه لاست ویک موږ 500 سیمپل لیږلې وی آی کی 21 سیمپلو کې ډیفرنٹ ویریئنټس راغل. 21
دا چې د نوې ډلټا وایرس لپاره همدا ویکسین څومره موثر دي نو نوموړ جاتوي چې ویکسین ټول هم د کرونا وایرس لپاره جوړ دي او دا وایرس وخت تیرېدو سره سره خپل شکلونه بدلوي.
جی دا کرونا وایرس چې دا ټول یو فیملی ده کنه نو دا دې بیسیک هغه جینز چې دی یو دي نو دا ویکسین چې د ټولو خلاف کار کوي. خو کو تاسو د ویکسین ډیټا وګورئ یو ویکسین هم دا نه وایي چې دا 100% افیکیسي ده. بعضې ویکسین 90% افیکټیو دي، بعضې 85% دي، بعضې 70% دي. نو کو ته ویکسین هم لګې تا ته دیواره چانس بیا هم شته. خو کو ویکسین لګېدلې وي نو دا چې علامات او هاسپټل ایڈمیشنز دا ډیر کم شي. نو ویکسین چې دی ډیر فائدناک شي دی او ډیر زر تر زر له ګول پکار دی.
نو موږ زیات کړه چې کم کمزې کې کیسونه زیات را روان دي، هل تجزوی ټول بندونه یا لاک ډاون لګولې شوې دي او کچر په ایس او پیز عمل صحیح نکېږي نو مکمل ټول بند اړخته هم تللی شي. او په دې اړه دوی وړاندنه مرکزی حکومت ته سپارښتنه هم کړې دي. د دوی په وینا ټول خیبر پښتونخوا کې دا وخت د مثبت کیسونو تناسب سبان دي 2% دي، ولی په خبر چترال کې 43% رسیدلې دي. د غشن ابټ آباد نوخار او د صوبې نورو ښارونو کې هم د مثبت کیسونو شرحه 13 د 3 هفتو کې لوړه شوې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پی خبر کے دا مصبخین دونی میں بجے شوی دا خبرونو لنڈیز ل مجید بابر آورو
د خیبر قبیلې دلی د صحت د محکمې چارواکي وایي د لنډی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغي خپره شوې او تر اوسه په سیمه کې د ډینګي وایرس درویش کیسونه ثبت شوي. د ضلع د صحت د محکمې یو مشر ایوب پردي د جولای پر 15مه مشال لیډو ته وویل چې د لنډی کوتل په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ماشو پر ضد دوایي پاشل پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان پولیس ویلي چې د میر علی په حرمت سیمه کې تیره ورځ نامعلوم وسله والو یو 19 کلن هلک په هدفي برید کې وژلی. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 15 هدفي برید دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي. نن د بلوچستان د خوزدار په وټ سیمه کې د مسافرو یو بس او موټر جنګېدو په پیښه کې 15 وژل شوي. د پاکستان سرکار ریډیو په خپله ویبپاڼه د چارواکو په حواله لیکلي چې بس له کوټې څخه کراچۍ ته روان و. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونو عامه ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د پاکستان سرکاري خبری اجانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د جولای پر 16مه په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی د 50 څوکو لپاره په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې 43 څوکۍ ګټلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما په خپل تازه راپور کې وایي د 2000 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 78% زیاته شوې. یونما د ملکي تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور په خپل خپرولو سره ویلي که دا حالت دوام وکړي نو روان 2021 میلادي کال به د ملکي تلفاتو له پلوه د 2009 کال را په دیخوا تر ټولو خونړی کال وي. نن د جولای په 16مه په جارجیا کې د 15 ملګرو هیوادونو د 2500 سرتیرو ګډ پوځي مشقونه پیلېږي.
مشال لړیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې کوو. د قانون پوهانو په وینا په پاکستان کې په خاص توګه درې قسمه عدالتونه دي چې یو یې د ضلعو پر سطح، بل د صوبې او دریم یې د مرکز یا ملکی سطحي عدالتونه دي. موږ د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو په اړه د قانون پوهانو څرګندونې اورو. له دوی سره پر دې خبرې کوو چې پر ضلعي سطح څو قسمه عدالتونه وي او د هغوی د واک دایره یا جورسډکشن څه دی. په داسې عدالتونو کې کومې مقدمې درجېږي او د هغو مقدمو د درجولو طریقه کار څه دی. دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه هم لټوو. اوریدو ته یې د خپرونې تر پایه راسره پاتې سئ. په پاکستان کې په مجموعي توګه شاوخوا 102 ضلع دي او په هر ضلع کې د ولسی او جنایي شخړو د هواري لپاره عدالتونه موجود دي. د ضلع پر سطح موجود عدالتونه په دوو برخو ویشل دي. قانون پو هدایت وزیر د ضلع عدالتونو په اړه وایي
پدې کې یوزي فوجداري عدالتونه دي یا کریمینل کورټس او یوزي دیواني عدالتونه دي چې سیول کورټس ورته وایي. نو بیا هر ضلع چې دا غته سیشن ډیویژن هم وایي. نو په هر ضلع کې چې ویو ډیسټریکټ جج وي او سیشن جج هم د دواړو اختیارات یې ورسره، مطلب سیشن جج او بیا ډیسټریکټ جج، نو دا هیډ وی کنه. نو د ضلع په لیول باندې اپیلونه هم دیتا کېږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر په دې عدالتونو کې د درج کېدونکو مقدمو د څرنګوالي په اړه مشال رډیو ته وویل
بنیادی طور موږ سره تقسیمو په تور وکیلان موږ قانون په دوه برخو تقسیم کړی دی. دیوانی مقدمات د زمشغه سپکمو کې د مزکو معاملات دي یا د مایداتو معاملات دي یا د کمرشل معاملات دي، دغه ته موږ دوانی مقدمات وایو. بلې خواته بیا فوجداري مقدمات دي، فوجداري مقدمات معنا جرایم سره متعلق کم مقدمات دي. دغه لپاره دوه جلا جلا قسم عدالتونه دي، کم څه دیوانی کې څونه چلی هغه ته موږ سیول ججز وایي. لاندې تحصیل په لیول باندې فار ډسټرکټ کې سیول ججان ناست دي، او کم څه فوجداري مقدمات سره تعلق لري هغه یو مجسټریټ په ډسټرکټ کې. نو مجسټریټ فوجداري مقدمات اوري او سیول جج سیدا دیوانی مقدمات اوري.
ایډوکیټ هدایت وزیر د دیوانی مقدمو هوارونکو عدالت او د هغه د جج د واک په اړه وایي
چې هر دیوانی مسله چې وي چې په هغه کې د ځمکه د پیسو دا دی لین دین وی دا پولیس کیس نوی نو آغا سیول عدالتونو تا رازی. نو بیا پا سیول که دانانا خپل اختیاراتی چه دری درجه سیول عدالتونو دی، آغای که سیول جا کورت کلاس وان، کلاس ٹو او کلاس تری، آغا بیا پا پیسو پوری دا چه سمرا سمرا پیسو والا کیسوی آغا با کم کم عدالت تزی. نو آغای نا چه کم فیصله وشی نو بیا دا آغا اپیل کول چی وی آغا ڈسٹرکٹ جج اختیار و ڈسٹرکٹ جج تبا
لا. ایڈوکیټ ہدایت وزیر څخه مې وپوښتل چې په فوجداري مقدمو یعنی هغه مقدمو چې له جرمونو سره تړلې وي، نو د هغه د پرمخ وړلو واک له کوم عدالت او جج سره وي؟ د پدې اړه وویل
هغه کې د مجسټریټ درې قسمونه دي، مطلب مجسټریټ کلاس ون، کلاس ټو او کلاس تھری. نو دا درې د مجسټریټ چې کم پاورز دي چې څومره د سزا ورکولو اختیار دی چې تر درو کالو پورې سزا وي په کم کیس کې داسې یو جرم شوی وي، نو د هغې اختیار چې دی هغه د مجسټریټ سره وي. که نه په درې کاله چې ور واوړي نو تر څلورو کالو پورې بیا د سیکشن 30 مجسټریټ ته هم دا پاور ورکولی شي. خو د دې نه بره چې سزا یې په کې داسې جرم شوی وي لکه د مرګ سزا شوه، د قتل سزا شوله، یا د زنا وال کې سونه شول، داسې کې سونه چې دا بیا سیشن کورٹ ته درېږي، او بیا د سیشن سره لاندې اډیشنل سیشن ججز وي چې هغه ته بیا د خپل خپل کار حواله کیږي. مطلب دا دی چې هغه کم ورکلوډ وي، څومره کار وي، هغه بیا په اډیشنل سیشن ججز باندې چې څومره زیله غاټه وي، څومره کار پکې زیات وي، نو د هغې مطابق اډیشنل سیشن ججز وي ورسره.
ایڈوکیټ عبدالرحیم وزیر وای په هر ضلع کې د عدالتي کاروایی مشري یا پر هغه نظر ساتل د ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج کار وی.
دا ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ټول یو ضلع ته هډ ورته ویلای شي. دا ټوټل سپروایز کوي په تحصیل لیول باندې هم او په ضلع لیول باندې چې څومره ماته عدالتونه دي تاس د نگرانی کوي. نو دا لاندې بیا مطلب د ضلع چې کم تعداد دی د خلکو، کم آبادی ده، د کیس تعداد دی، د هغې مطابق باندې بیا دوی اډیشنل سیشن ججز هم ولګوي. بیا مخته داسې لاندې مزید چې کم درېمه کیټګری د سیول کورټ په هغې کې هم د هغې مطابق لګوي. نو په ضلع کې دغه درې کیټګری د سیول کورټ شو،
د ځینو سیمو په عدالتونو کې د قاضي په نامه هم یو د وجود لري. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر د دې عهدې او واک په اړه وایي
دا خو داسې کار دی چې جج ورته وایي په دن سبا جګم پاکستان کې موجوده کوم قانون دی که نه، دا جج وي که نه، او په دې سواد کې په دې ځینې سیمو کې هلته علاقه قاضي ورته وایي. جوډیشل مجسٹریٹ اوبلیک دی ورساولی کی علاقہ قاضی، او دوی چې کم دا دی رول د دوی اختیار د دوی دایره کار تقریبا هغه لګا کم یو جج وی. ګوره قانون خو هغه چې کم دا د انګریز قانون دی چې نن 2300 کال زوړ قانون دی، نو د پاکستان ملک په قانون باندې چلیږي.
په پاکستان کې یو شمیر ځانګړي عدالتونه هم شته چې په خپلو ځانګړو برخو کې رامنځته کېدونکې مسلې هواروي. د ایډوکیټ هدایت وزیر څخه مې وپوښتل چې دا عدالتونه د ضلعو پر سطح هم کار کوي او که څنګه؟ ده وویل چې داسې عدالتونه په ټولو سیمو کې ځانګړي وجود نه لري، خو د ده په وینا په ځینو سیمو کې یې واک د نورو عدالتونو ججانو ته ورکړل شوی وي.
سپیشل کورس واضح خپل بلډینګ خو اکثر نه لري ځکه چې کم سیشن کورس سره کم پاور وي نو هغه ته د سپیشل عدالتونو لکه مثال په سپیشل عدالتونو کې زموږ سره د سایبر کرایم عدالت راغی چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا یا په سایبر سپیس باندې څومره جرایم کیږي د هغې چې کم پاور وي نو هغې دپاره لکه په اسلام آباد کې ځانته سپیشل کورٹ وي سایبر کرایم کورٹ وي او دلته هغه پاور هم د سیشن کورس سره وي نو چې هغه کیس راشي نو بیا د سیشن کورس سره وي دین علاوه د جوینایل کورس یا د بچو سره چې کم جرایم کیږي چې د اتلسو کلونو کم یو کس په یو جرم کې شامل وي نو د هغې دپاره سپیشل د بچو عدالتونه دي چې هغه ته چایلډ پروټیکشن کورٹ هم وایي یا جوینایل عدالتونه هم ورته وایي دین علاوه لکه فیملی کورس شول چې کم د کورنۍ دننه د خپل ښځې او د خاوند ترمنځ د هغوی د بچو د نکاح او د طلاق ول کې سنوي نو د هغې بیا بل عدالتونه دي فیملی کورس هغه ته وایي البته په دغه چې کم دی لکه اوس کنزیومر پروټیکشن کورٹ چې دی د هغې پاور یې هم دلته غته ورکړي دي سیشن عدالتونه ځکه چې د هغوی چې کم پاور دی که نه هغه یو شی دی نو دلته دوی سره اکثر بلډینګونه نه وي یا مثال کیسونه یې کم راځي نو هغې دپاره بیا دوی بیل دغه نه شي جوړولی البته پاور یې ورکړي دي د سیشن کورٹ چې کم وي اډیشنل سیشن ججز چې کم وي د هغې سره د سپیشل عدالتونو هم پاور وي
که څه هم په هر ضلع کې عدالتونه سته خو بیا هم خلک شکایت کوي چې دوی ته پر وخت انصاف نه ورکول کیږي له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې آیا قانون عدالتونو ته داسې څه وخت ټاکلی دی که نه چې یو مقدمه به په څومره وخت کې پای ته رسوي هغه وویل
قانون کې خو پالیسی راځي موږ هر کال موږ د پاکستان په قوانینو مطابق هر کال موږ ټریډیشنل پالیسی راځي نو هر کال په دې باندې مختلف قسم رولز هم ضابطه هم جوړېږي ریول مقدمه چې دي د دوه هاد بلکې په ډېر باندې کرایداري په معاملاتو کې که سره توتې شي چې عدالت په دې ریول عدالت په دې مرګ کې پور پاتې یا شپږ میاشتې دې نه لیدې نو پیسې نه کوي لیکن هغه لوبه د مرګ څخه دلته نو نظام دارنګ ورته جوړ دي چې هغه شپږ میاشتې پیسې نه کوم چې قانون کې لیکل دي شپږ میاشتې وو چې هغه څلور کال پنځه کال وخت سره کوټ پورې رسیږي نو بد مرغانه وقت خو موجود دی قانون خو موجود دی خو هغه قانون باندې عمل درآمد نه کیږي دغه عمل درآمد نه له وجه سره کې سونه بیخي ډېر زیات وخت ورکړي هلته ناست
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د دیوانی مقدمو په هواره کې چې کوم ځنډ راځي د هغه ځینې تخنیکی وجوهات هم وي
دا خو څه دا کم چې دیوانی کې سنوي د زمکو د پیسو کې سنوي نو هغه اکثر ټیم ډیر اخلي ځکه چې دا هغه پروسیجر چې کم دی طرز عملي لږ ډیر ټیکنیکل دی نو دا ټیکنیکلټیز د وجه اکثر وزن دیږي
د پوینا په فوجداري مقدمو کې بیا د وسایلو کمی له کبله زیاتره وخت لومړی تحقیقات په هغه وخت کې سر ته نه رسیږي چې قانون ورته ټاکلی دی
چې کوم د پولیس کیسز دي چې چرته یو کس په جیل کې بندي وي نو په هغې کې ټایم فریم خو کم از کم شپږ میاشتې چې وي په هغې کې یو ټیم ورکړی شوی وي چې بس په دومره ټیم کې لکه پنځلس ورځې کې بعد پولیس خپل تفتیش مکمل کړي د هغې نه پس پولیس باوند دی چې دی به ډایرکټ چې کوم دی خپل مکمل د کیس فایل چې دی هغه به د ډی پی پی یا ډسټریکټ پبلک پروسیکیوټر دفتر کې جمع کړي او ټرایل به شروع کړي خو دلته چونکې پولیس سره هم دومره هغه انساني قوت وسایل نشته کیسونه اکثر موږ وینو چې تفتیش یې په میاشتو میاشتو روان وي ډېر کیسونه داسې دي شپږ میاشتو خو صرف په تفتیش کې ولګي څلور میاشتو پکې ولګي البته قانون څوارلس ورځې یا میکزیمم یوه میاشت چې ورکړي د تفتیش نو دا ورکلوډ ډېر زیات دی ججان کم دی
د پاکستان آئین او قانون له مخې هر وګړی د ظلم او بې انصافۍ خلاف عدالت ته د تګ حق لري له ایډوکیټ ساجد ترین څخه مې وپوښتل چې که یو کس چیرې د ضلع پر سطح له عدالتي پرېکړې مطمئن نه وي نو له هغه سره بیا څه قانوني لاره پاتېږي هغه وویل
نو د دې بیا به اپیلیټ فورم دی د اپیل عدالت چې دی هغه اورنې د سیشن کورټ سپس بیا های کورټ دی هغه بیا فرست اپیل چې دی هغه هلته کیږي اولنې اپیل چې دی او بیا دا غیر پس دی بیا سوپریر کورٹ دی هغه موږ های کورٹ دی پای کو سپریم کورٹ دی او سپریم د های کورٹ د هر فیصله خلاف شدی هغه بیا ولس چې دی هغه سپریم کورټ ته رجوع کولی شي. سپریم کورټ دی شي دلته بیا لږ په دې کې فرق شته چې کوم قانون شهادت چې کله عدد کیسونه دي اسلامي لا لازم بولته پس شکر کې موجود چې عدد لا کې نو دا هغه اپیل چې دی هغه د سیشن کورټ بس هغه فیډرل سیشن کورټ ته کیږي. دا نور ټرایل چې دی هغه های کورټ ته ځي او د های کورټ پس بیا هغه سپریم کورټ ته ځي.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د ځلي عدالتونو او په هغوی کې د ججانو او مقدمو د څرنګوالي په اړه واوریدل. په راتلونکو خبرونه کې به د صوبې او مرکز پر سطح د موجودو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
او ہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگے مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو اوس د رڼا پر لور 19 پروگرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبالی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. داونه په خپرونه کې د نهم او لسم کلاس کلنی امتحانونو په اړه لجینکو زده کوونکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له استادانو او پوهانو په واره چې هغه د کورونا وبا پر مهال د امتحانونو اغستو په اړه سوایي. اوریدونکو د جولای په لسمه د لسم کلاس لومړنی پرچه وشوه. د امتحان به د اګست په څلورمه ختمیږي. د نهم کلاس لومړنی پرچه به بیا د جولای په ویشتمه وي. اوریدونکو دا اصل زنو زده کوونکو ویل چې باید امتحانونه دې رستو کړل شي ځکه چې د کورونا وبا پر مهال یې زده کړې سمې نه وي شوې او د نمبرو کمو راتللو په صورت کې به په ښه کالجونو کې له داخلو پاتې شي. خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي وو چې امتحان نور نشي رستو کولی. په پیښور کې یو زده کوونکی مریم خان وایي چې د کورونا وبا پر مهال یې په انټرنیټ او په کور کې استاد سره د امتحان تیاری وکړه خو په سکول کې د کلاسونو ناغستو له وجې دا ځل د نمبرو په اړه اندېښمنه ده.
چې څنګه مخکې به لکه مونږ خپل پیپر نه مخکې لکه څنګه 10 کې څنګه 9 کې هغه مینټلی بنده ډېر سیټسفای چې یو خو زه ما څه کور دي او زه خو پیپر پولیشن وي دي ګرانه کړم هغه شان زه نه یم ټول داسې جنکې زما چې کوم فرینډس دي هر یو هم دا سوچتي بے شک هغه سکول کې په مونږ ام اخ کا هر څه کور کړو دوباره دوباره هغه چټیانې هغه ګیپ هغه دا شوګر چې هغه سره هغه موټیویشن وندي انسان کې کنه او ته کمزور سره سکول ته ځي او رازکار یادې او مطلب هغه فیلینګ دی زل نشته هغه شان ایون زمو تیاری دم پورا خو لکه مو مینټلی هغه یا رکیو چې ها سب اردو سبجیکٹ پکی نشتا اس میں پکم سبجیکٹ بیس پہ جمع مارکس جوڑے دو اگر سبجیکٹ پکی نشتا سب کی
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو سره غړو د جولای په نهمه ویلي وو چې حکومت د میټریک او د دولسم امتحانونو په پیلولو سره د شاوخوا 500 میلیونه زده کوونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دی. د مسلم لیگ نواز ټلې احسن اقبال خواجه صاد رفیق د پیپلز پارټي راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن ګوندونو نورو غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکو امتحانونو ته تیاری نه ده کړې نو امتحانونه دې تر یوې نیمې یا دوه میاشتو پوری اوسنډبل شي. خو د دې په جواب کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر ولیکل چې د امتحانونو په ځنډولو سره ولې اغوسته کوونکو ته سزا ورکړي چا چې پوره تیاری کړې ده. په سوابې کې د لسم کلاس د کوونکي مشال خان وایي چې د امتحانونو رست کېدو له وجې ورته د تیاری وخت ډیر ملاو شو. مشال خان د فزیکس تر پرچې رستو مشال ریډیو ته ویل چې دا ځل بدوی په لازمي مضمونونو کې نه بلکې یوازې په انتخاب شوو یا الیکټیو مضمونونو کې امتحانونه ورکوي.
دې ځل لکه زموږ ون ایئر سیشن موږ ډېر ایکسټرا ټایم راکړو موږ ته ایکسټرا ټایم ملاو شو په هغه کې موږ ډېر زیات خر سټڈی کړو. په ټینتھ کې موږ صرف اسلامیات پیپر ورکړو او بیا بس نور پیپر کینسل شو. دې ځل موږ صرف سائنس سبجیکټس کې پیپرز ورکو په کیمستري بایو فزکس او میتھس کې او نور سبجیکټس کې نشته. هغه موږ ویل ټولر موږ هغه راته پوره څه کړی دي خو بس گورمنٹ سائڈ نه راته بس دا کینسل کړو.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود چې کله د جولای په څلورمه اعلان وکړ چې د نهم نه تر دولسم جمعه به امتحانونه نور نه ځنډول کیږي نو د ملک په مختلفو برخو کې زده کوونکو د حکومت د دې پریکړې خلاف مظاهرې هم وکړې. دوی ویل چې د کورونا او د ناقصه آنلاین کلاسونو له وجې زده کړې په سمه توګه نه دي شوې نو حکومت د امتحانونه وځنډوي چې دا رنګ دوی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د نهم کلاس زده کوونکي شاندانه بیا وایي حکومت ویلي چې د انتخاب شوو مضمونونو یا الیکټیو سبجیکټس په بنیاد به زده کوونکو ته د لازمي مضمونونو نمبرې بغیر د امتحان اخیستو ورکول کیږي. هغې زیاته کړه باید حکومت په لازمي مضمونونو کې امتحان اخیستی وي او یا یې ترې دا لرې کړې وي نو د زده کوونکو ویاره به دومره نه وه.
ډېر زیاته ګرانه ده چې هغې د آرټس والا اسټوډنټس نه ډېر زیات مارکس ګین کی. آرټس والا الیکټیو سبجیکټس چې کم دي نو هغه خو دومره ګران نه دي او د ساينس والا اسټوډنټس چې کم الیکټیو سبجیکټس دي نو هغه خو ډېر زیات ټف دي او هغه میجورټي اسټوډنټس لا هغه سبجیکټس نه ورځي. نو د دې وجه کوم نور سبجیکټس او پاک سټڈی اسلامیات اردو انګلیش نو دی واغی کې مارکس ګین کړل. دا طریقه ځکه سمونه نه چې ګورنمنت دام ویلی دي چې په دې کې د دې څومره مارکس را لیل نو هغه بوله مونږه په نور سبجیکټس کې لګو اسلامیات پاک سټڈی انګلیش اردو په هغه سبجیکټس کې بوله مونږه د دې مارکس لګو. نو دا سبجیکټس خو ډېر زیات ټف دي نو کدی کې د دې کم مارکس را لیل نو هغه کې بم بیا د دې کم لګي.
اوریدونکو تاسو د خبرونه په خپل موبایل ټلیفونونو کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدل شي. دا غي طریقه څه ده؟ سیده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور ادن کو درنا پلور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې د نهم او لسم کلاس ته امتحانونو پړه لجنکو ست کومونکو سره خبرې کوو. پروزو کې استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ته ویل کې امتحانونه نور ځنډول شوي وي نو ورسره به تعلیم ته نور هم زیان رسېدلی وي. هغه وایي الیکټیو یا انتخاب شوي مضمونونه زده کوونکي په خپله خوښه اخلي او په دې کې به ورته امتحان د لازمي هغې په نسبت اسانه وي.
د کورونا د وجې نه کلاسز ډېر متاثره شوي دي، سټوډنټ هم متاثره شوي دي. هغوی هغسې ریګولر کلاسونه نه دي شوي خو هغه عضله داسې وه چې حکومت دا سوچ کړی دی چې مخکې به کوم د کلاسز کوم ټایم هغه به داسې و چې مارچ کې به د نهمو د لسم امتحان و او بیا اپریل کې به د یولسم دولسم. نو هغوی دا امتحان لیټ کو نو جولای ته ورسېدو ماشومانو ته یو لږ نور ټایم هم ملاو شو. داسې نه دي شوي چې مکمل هغه چې کوم د وخت ضایع شوی دی یا د دوی کوم هغه د کرونا چې کوم دباو هغه پرشر کې چې هغوی کوم کلاسونه اخیستي دي الټرنیټ سیسټم کلاسونه به اخیستو. مطلب دا چې یوه ورځ به د هغوی کلاس و یوه ورځ به یعنی داسې ترتیب چلېدو چې دا سټوډنټ چې کوم دا به مو هب دغه باندې چلولو. یعنی نیم سټوډنټان به یوه ورځ کلاس اخیستو نیم به بله ورځ باندې اخیستو کوم چې ایس او پیز حکومت جاري کړي وو. خو بهرحال بیا هم پوره کوشش شوی دی چې ماشومانو ته پوره کلاسز واخیستی شي.
په پاکستان کې په ځینې کالجونو کې د ټیسټونو په ځینو کې د میټرک نمبرو ته په کتو د میرټ لیست په بنیاد داخلي ورکول کیږي. مریم خان وایي چې تیر کال په 11 کلاس کې زیاتره داخلي اغستونکو د خپل خوخي کالجونو کې داخلي ونه کړ شوې، ځکه چې د کورونا وبا له وجې زده کړې متاثر شوې وي او سمې نمبر یې وانه غستل شوې. هغه وایي باید دا اصل د میرټ لیست ختم کړل شي او د ټیسټ په بنیاد داخلي ورکړل شي.
محنت کری
شاکر اورگزی بیا وای چې پکوایدی زلو کې د زیاتره ستکونکو ستکړي د انټرنیټ نه لرل لوجې خرابې شوې دي. هغه وایي چې باید د کورونا وبا له وجې کالجونه خپل میرټونه کم کړي او په اسانۍ سره ستکونکو ته داخلي ورکړي.
تیر ځل وډونو یې فیصله کړې و چې 3% یو اضافي نمبر یې سټډنټانو ته ورکړي، چې کوم لسم سټډنټانو چې هغوی اگزام ونه شو، نو داسې لږ یو ریلیف دې سټډنټانو ته ورکول پکار دي چې یاره داسې کورونا صورتحال تیر شوی دی او دوی آلریډي یو ذهني تناو سره مخ دي، نو دوی ته پوره پوره ریلیف ورکول پکار دي. دوی چې کوم میرټ دی هغه کې دوی سره پوره گزاره کول پکار دي، ولې چې د دې کورونا وبا چې کوم دی کلاسز کې خود ماشومان څه قصور نه و، دا خو یو عالمي وبا و، نو هغه سره دوی مخ شي وو. یا زمونږ چې کوم وګدار دي چې هغه کومې فیصلې کوي، هغوی فیصلو د وجه نه دوی مستقبل ته څه نقصان ورسېږي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د سر ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر سکولونو کالجونو ته هدایت ورکړي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر ته په کتو د امتحانونه واخلي. دا چې د امتحان په وخت کې د کورونا وبا لپاره په احتیاطي لارښوونو عمل کیږي او کنه. مشال خان وایي چې د دوی په حال کې د ایس او پیز پوره خیال ساتل کیږي، خو باید دا کار په نورو تعلیمي ادارو کې هم عملي شي.
هالز کې خو دې زلو ایس او پیز فالو کی نور کله هو لگا دونه پروا بنو چې او اوس ایس او پیز فالو کی نو لکه ډیر احتیاط کی چې لاس پنه ملاوه او لکچر ز لکچر ډیسټنس کی پکې سټوډنټس تم لکه راو کی چې دا بنه کوي دا نه کوي.
د تعلیمي چارو په عمر اورگزی بیا وایي چې حکومت د لسم او دولسم زده کوونکو ته مخکې په کالجونو کې د داخلو لپاره د اسانتیاو ورکولو ویلي دي، خو دې لړ کې یو سمه پالیسي لا تر اوسه نه ده اعلان کړې. نوموړی وایي باید حکومت په وخت په دې اړه اقدامات وکړي.
خبر دا چې موږ په دې ټول انټایر اکیډمیک ایئر کې مشمانو ته زده کړې ورنکې او تیر کال چې کوم پینډمیک راغلو په 2020 کې هغه وخت کې دا و چې کم از کم او وینټر بریک راغلو، وینټر بریک کې سکولونه بندو چې څنګه کلاو شو، نو بیا دې مشمان پروموټ کو هغه تکي مشمانو ته زده کړې خیلې شوې، یعنی سبق کې خیال کړو ورته. خو په دې کال کې تقریبا ټول کال تقریبا داسې وایي چې سکولونه بند دي، خو مسله دا ده چې تا ماشوم ته څه خیلی دي که څه دې نه خیلی، او ماشوم نه ته چې اگزام اخلي نو آیا ماشوم څه زده کړي هم دي که نه دي زده کړي، خو هغه دپاره د دې څه پراپر سټریټجي نشته. خو اوس چې کوم د اگزام میټرک او ایف ای سي والا اگزام اخیستل کړيږي، دا وایي چې موږ به ماشومانو سره ریلیکسیشن کوو. ریلیکسیشن ان ټرمز آف واټ هغه څه پراپر دي دا وایي چې پته نشته چې څنګه ریلیکسیشن مدي تخپل دا پته نشته، یعنی ډپارټمنټ ته دا پته نشته، منسټری ته دا پته نشته. اوس دا وایي چې زیاتره ماشومانو ته موږ آنلاین سبق یې خیل دي، خو دا چې کوم فزیکل سبق وي ماشوم ته وخیل یا په کوم آنلاین هغه کې اسمان زمکه فرق وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې او د دې صوبې د تعلیم وزیر شارام خان ترکې سره مو د زده کوونکو د دې مشکلاتو په اړه د خبرو هڅې وکړې، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته شارام خان د جولای په 10 په ټویټر لیکلی وو چې د امتحان فشار عادي خبره ده، دا وخت بم تیر شي او باید له احتیاطه کار واغستل شي. نوموړي زده کوونکو ته دا هم ویل چې دا ټول عرصه د هغې د ښه راتلونکي لپاره کړي دي او په مستقبل کې به د هغه منندوی وي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه، تر راتلونکي بل خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. د خپل پامان
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هڅور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورني کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزد کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلی شئ.